د هیواد خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږمې کلیزې په مناسبت ټاکل سوې نن له کابل څخه د پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره سي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې درو نجونو او 15 نارینه بایسکل ځغلونکو لوبغاړو ګډون کړی دی چې د ورځې تر پایه پورې به 15 کیلومتره لار ووهي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ د لومړي، دوهم او درې مقام ګټونکو لپاره د المپیک د ملي کمیټې لخوا سوغاتونه او جایزې هم په نظر کې نیول سوي دي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د بایسکل ځغلولو نړیوالو لوبو ته هم معرفي سي. ټاکل سوې د جنوبي آسیا د فوټبال د 14 کلونو ځوانانو وروستۍ سیالۍ داورۍ د افغان داور لخوا ترسره سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل افغان داور شریف سروري چې په تیرو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه، د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو د مسؤلینو لخوا د یادو لوبو داور وټاکل سو. د یادو لوبو وروستۍ سیالۍ چې د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ کیږي، داور یې د افغان داور شریف سروري لخوا کیږي. او د افغانستان د خپلواکۍ د 14مې کلیزې په مناسبت د رابیش په نوم د سترنج پراخې سیالۍ پیل سوې. د افغانستان د سترنج فدراسیون مسؤل عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه 500 لوبغاړو ګډون کړی دی. د هغه په خبره دغه نوې سیالۍ دي چې 8 دوره به یې نن ترسره سي. د نوموړي په خبره احمد نسیم، خیبر فرازي او ادینه امینی به لومړی د دغه سیالۍ په سر کې ځای ولري. د افغانستان د سترنج فدراسیون د معلومات له مخې د دغه سیالیو د 15 غوره لوبغاړو لپاره سوغاتونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنوي کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. همدا شپه د کابل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم مراسم روان دي. افغان ولسمشر اشرف غني مخکې وینا پیل کړې ده، تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي.
هرچند افغانستان با تجاوز وحشیانه اتحاد شوروی سابق وارد یک مرحله اسارت استعماری و مقاومت ملی گردید، آن هم در زمانه که بسیاری از کشورهای مستعمره در جهان آزادی خود را باز پس گرفته بودند. برای تمام مجاهدین که آزادی دوباره افغانستان به دست آوردن عطاف دعا می کنیم. دخمنان غواړي چې افغانستان د ضعیف یا په نورو متکی حکومت ولري. خود ولس هیله او د هیواد اساسي اړتیا داده چې افغانستان د داسې قوي، متحد او قانونمند دولت خاوند شي چې د هیواد د لنډ مهالو، منځ مهالو او اوږد مهالو ګټه ساتنه وکړی شي. دا چې د ولس دا غوښتنه ترسره کیدای شي او که نه، زواب بیا هم ولس سره دی. د جنوبی کوریا، مالیزیا او سنگاپور حال زموږ په څیر وو. خود هغوی وکړی شو د خپل خیر.
همداسې به افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی جوړ شو مراسمو ته د خپلواکۍ د شپږنوېمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وینا کوي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال بیا هم په ټلیفون کې راسره دی. ستاسو نظر هم په دې اړه اخرو. کاموال صاحب، د اشرف غنی د وینا یوه برخه مو واورېده. کاموال صاحب، خبره دلته پوښتنه داسې مطرح کوم چې په 1919 کال کې چې غازی امان الله خان خپلواکي اعلان کړه، له هغه مهاله دا د شپږنوي کاله تیریږي. مختلفو واکمنانو په دې مناسبت ویناو کې ولس سره ځینې ژمنې وکړې. د افغانستان د سوکاله او امن لرونکي او ثبات لرونکي افغانستان لپاره د هڅو ویلې، د ژمنو ویلې. اوس مخکې څو شېبې مخکې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غني هم عین خبره تکرار کړه چې دښمنان غواړي چې افغانستان د قوي دولت څښتن نه وي او دا په ولس پورې تړلې ده. یعنی په دې معنا چې ولس باید په دې کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان مختلفو واکمنانو دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟ او آیا تاسو که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې کوم واکمن د یو باثباته، سوکاله او امن لرونکي افغانستان لپاره تر نورو ډېره هڅه کړې ده؟
اجازه راکړئ زیات بحث نه کوم، خو لږه تاریخي رڼا پرې اچوم. تاسو وګورئ چې کله چې انګلستان په افغانستان باندې خپل تجاوزونه کول، خپل کوي کول، لومړی تجاوز یې په 1888 کې وکړلو. او یوازینی غوښتنه دا وه چې په هغه وخت کې دوه لوی قدرتونه چې موږ د روسیا او بل انګلیس وو، انګلیسانو لویه غوښتنه دا وه چې د افغانستان باندنی سیاست د دوی په لاس کې وي، هغه یې په امیر دوست محمد خان باندې په مستقیم ډول ومنل. د هغې نه وروسته کله چې امیر شېر علي خان واک ته ورسېد، د امیر شېر علي خان غوښتنه د انګلیسانو نه دا وه چې افغانستان باید یو مستقل باندنی سیاست ولري. تاسو وګورئ چې دغه خبره انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه. انګلیسانو بیا په 1409 کې یا په 1408 په اواخره کې بیا په افغانستان باندې پوره تجاوز وکړ. د هغې نه وروسته شاه امان الله خان چې په 1911 کې انګلیسانو ته مستقیم وویل چې موږ نور یو آزاد قوم یو، موږ د هېڅ چا د غلامۍ لاندې شی نشو کولی. په لنډ ډول د هماغه تولینو په واسطه باندې چې په کابل کې ترسره شو یا په راولتنډۍ کې ترسره شو افغانستان خپلواکي واخیسته. د امان الله خان د دورې نه وروسته د سیمې هېوادو د مختلفو افزارو نه استفاده وکړه چې امان الله خان دلته بدنامه کړي هېوادوالو ته. کله چې امان الله خان اصلاحات راوستل، د امان الله خان غوښتنه همدا وه چې افغانستان هغه وخت کې سلا د ازادۍ نه دفاع کولی شي، هغه وخت کې په سیمه کې د یو باعزته هېواد په نوم باندې یادېدلی شي چې افغانستان په تعلیمي کچه د نورو هېوادو سره سیالي وکړي. په همدغه موخه امان الله خان د هېواد ځوانان مختلفو هېوادو ته د تحصیل لپاره ولېږل، او یوازینۍ هیله دا وه چې په نورو هېوادو کې چې کومې لاسته راوړنې دي خصوصاً په نوې ټکنالوژۍ کې هغه باید په افغانستان کې ووینو. دا نه یوازې چې انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه، بلکې د سیمې ځینو هېوادو ته هم د منلو وړ نه وه. هغې د امان الله خان په مقابل کې ودرېد او مختلف شکایتونه یې وکړل.
له تاریخي پس منظر که دغه بحث هغه کده ډیر دوام کوي، دا چې بهرنیو هیوادونو نړیوالو قدرتونو څه غوښتل، افغانستان حایل هیواد هغه کړی او ساتلی او انګلیسانو وروسته نورو قدرتونو د سړې جګړې په ترڅ کې دا ډیر یو اوږد بحث ده. راځو دې ټکي ته چې له امان الله خان وروسته په دغه شپږ نوي کلونو کې په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې داود خان، سردار داود خان د افغانستان د رغولو لپاره ډیر کار وکړ. ظاهر خان د یو دوره هم یو ته د یوې ښې دورې په توګه کتل کېږي. دا چې نن تر ننه پورې موږ ټول افغانان وایو چې افغانستان چا پرې نه خود، بهرني هیوادونه دلته لاسوهنې کوي، دا یوې خواته. آیا له دغو قدرتونو له دغو سیالیو څخه چې په سیمه کې روان و، په سیمه ییزه کچه، په نړیواله کچه، افغانستان د افغانستان واکمنانو ولې د ځان په ګټه استفاده ونه شو کړلی؟ 14 کاله دلته د ناتو مشغوله وه، د 500 نړیوالو هیوادو څخه زیات راغلي وو. په دې 14 کلونو کې حتی موږ ونه شو کولای چې سمه ګټه